مشال ریډیو دا او دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري وال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ریپورتونه او شننې لرو، خو تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویل چې لمن یې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته وویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بینک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگول ذمہ دار دے او کفرس کا وزیر بانے کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چگنی وزیر اعلی یا پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پہ بنیاد لکدا چیف جسٹس پہ موجود گیا کہ اوشی سسنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو دا سے صوبے دا پارا کو
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی و چې میا افتخار حسین رد کړ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوی دی. بلخی دا خبره تیر مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي کمیټي به یوازې د هغو کډوالو مسئلې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسټرو کډوالو ضد کارروي پیلوي. خو بلخي په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسټرولو بهیر به غځوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دوی ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیره اونۍ وسلوالو له څو خواوو څخه د کندوز پر ښار او دوه ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوالې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلي پر جمعه او شنبه د هیواد په جوماتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیتو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې 46 کسان ووژل شول او له 350 څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ادامه ورکوي او دې ته ژمن دي. تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکاري شورا او امریکا تر ګډي سرمشریزي وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسالو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو ده ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګري له سیمه ییز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړي دي. اوباما وویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکاري شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشری حادثه پراخوي او د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ختمولو لپاره متحده ده. نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 8.8 اربا یا میلیارد نوې ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په دسمبر کې په پاریس کې د نړۍ زیاتره هیوادونه سلا شول چې د نړۍ تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سانتي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي او د دې کار لپاره به د انرژۍ هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کوي. د ځمکې نړیواله ورځ له 2009 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي چې موخه یې د چاپیریال ساتنه او د اقلیم غیر طبیعي بدلونونو مخه نیول دي. اوریدونکو دا و د دې مهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ 10 پیسې او په 1.48 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 60 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې به بریالی کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړي دي. قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي لومړی دې هلته د ملکي خدماتو نظام بحال کړل سي. پښتانه خبریالان وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خبریالي کوي.
دا گروپونه کورج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې ځای غواړي، ټي وي کې ځای غواړي، نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده.
په تیرا کې یو نوی پل تر لومړی باران او سیلابونو وروسته نړېدلی دی.
صحیح میټر استعمال شوی نو موږ تحقیقاتو مطالبه کوو.
په پېښور کې د بدن اعضاو یا غړو پیوندکارۍ انتظام اداره جوړه شوې ده.
غریبانو خلکو به خپلې د وجود چې کوم آزاد دي، خصوصا چې کوم کردي دي، هغه به هغوی خرڅولي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې نسی کامیابې دی. نوموړي تیر مازګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتساب پاک وتلی دی. نوموړي د څرګندونې پره داسې وخت کړی دی چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی او تیر ورځ پوځ مشر د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړي دي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي، ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلی، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانامه اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرل عبیدالله خټک او میجر جنرل اجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلیو تور و، خو دې لړکې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخته د عسکري سرچینو لخوا یولس افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضحه نه ده. د دې افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر څه به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو ګوښه کړی دی، که څه هم لومړی د دې افسرانو شمیر زیات شول سوی وي، خو اوس د پوځ لخوا ویل سوي چې دا شپږ دی. سراج زهیر پرې رپورټ لري.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټن وروستو لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوسټ په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج کې خدا سي کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشریح ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه راځي، نو به پته نه لګي. بالکل دا به جاغ خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کوم دې صفائی په کار دا وکړي، کې کبا سي خلک به چاغ په دې باندې کرپشن الزامات دي نه غړي په مغه فتح باندې او مغه په معنا باندې
همدا شان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې له دې به په سیاستدانانو او حکومت ډېر فشار راشي.
د دې فیصلې نه بعد چې کوم هغه سیاسي ګوندونه یا هغه بیوروکریټس یا هغه خلک چې هغه بوجوه په کرپشن کې ملوث پاتې شوي دي یا په هغو باندې تورونه دي، زما خپل خیال دا دی چې په ټولو سیاسي قوتونو باندې او په موجوده حکومت
د پوز دو مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو په شمول د 2500 نه زیات د نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې ده. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر الله پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. نور تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حوالی لپاره جوړوي. دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي، او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټۍ غونډه به هر میاشت تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټۍ حل نکړې شو نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپله حل راوباسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټي به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین علمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري، د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، زما مهاجر ویزا ورسره ده، کارت ورسره ده، کارت ورسره چې نشته دا خو یو بانه ده، هغه پرېږده، هغه مریض راوسته، موږ به تکلیف یو، مشکلات به حکومت لري، سوځول کیږي پکې مهاجر. ګورئ وزیر صاحب، موږ ته مه یوه چې کارت ماته نه وکړه، زما د مهاجرینو لپاره د تګ پروګرام برابر کړه.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی استانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. تفصیل اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دول چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې د ولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم حرج اوس هم روان دی. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیانه هم کوي او ډیوټیانه داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې په پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا سورځ ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا سورځ چوټي کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي. الته
احسان دول وایي د شمالي وزیرستان، حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیر نورو قبایلي سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وایي دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیګلو ته ورکړی دی.
کمی اتیاس کې چې کېدل نو هغوی استادان، ډاکټران چې کوم څوک سرکاري ملازمین وو هغوی ته څو میاشتې مخکې د هغې ډایرکشن جوړ کړی شو چې هغوی دلته راشي. او هغوی شوي هم دي بلکې ډېر کم مقدار خلک دي چې هغوی ته څه مسلې دي چې هغوی دانه نه شي وي هغې باره کښې دور لګیا دي د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې هلته حالات خراب وو هغې پورې پر هغوی څه جواز وو دلته پاتې کېدو هغې نه پس چې اوس کم دی خلک روان دي د هغوی ضرورت نور هم زیات دی نو هغه په اولنۍ پرایورټي باندې هلته لېږلی شوي دي.
د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاه ناصر وایي دوی به ډېر زر د ولسي خدماتو په ادارو کې عمله برابره کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال احسان دوړ وایي په دې تېرو څو کلونو کې جنګونو قبایلي سیمو ته دومره نقصان رسولی چې په بیا آبادکارۍ کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنګ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دي زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان دول زیاتوي تر څو چې په قبایلي سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی تر هغو په کې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نه شي بوتلی.
اسرارالم مومندو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي سوي. هلته د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو سویو سیمو کې یې د اربونو روپیو پروژې پیل کړي دي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12مې نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزی، کورما، باجوړ او خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو د خیبر قبایلي سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپلو سیمو ته خو ورځي خو د ده په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادي ضروریاتو پوره کولو لپاره نور سهولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت دی چې د انسان ضرورت وي سدای هغه شیانو دی موږ ساسې زبانۍ جمه خرڅ خبرې نه کېږي چې په ژبه باندې وشي ګورنر صاحب وشي لونو کې چې لکونه روپۍ لون مې وکړلو هغې بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کلی سوا دی زلور شم تا په نیټا باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم تا باندې زه کوټه جوړه کړم هغې مونه بیا فایده څه شوله سبو د مونه قرضوره پیسې غوړي سبو مې پرېږدي نه د خلکو تجارت وو کپڑا وا دکان وو بشتره وا هغه شی نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
خو د قبایلي سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاه ناصر وایي چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلي سیمو کې د بنیادي ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکوري دا روغتون دی دغه علاقو هغه موږ د دوی د تلو نه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځای کې چې دین د دوی تلو نه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کلاو شي د هغې سره هلته چې کوم سکولونه وي د هغو بحالي انتظامات وشي ریپیر چې کوم ځای کې پاسبل وي چې کوم بالکل فولي ډیمیج شوي د هغې ریکنسټرکشن خو به ټایم ولګي د هغې لپاره ترانزیشنل انتظامات وشي چې لکه هغوی لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړی شي چېرته سبق جاري شي ټول سرکاري سټاف چې دی نو هلته اویلیبل دي د هغې سره سره چې کوم هیلت فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړی شي او د اوبو سپلای انتظامات وکړی شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو د هغوی چې کوم فصلونه کېږي د هغې لپاره د اوبو چې کوم انتظام د اریګیشن چینل د هغې بحالي شوي چې کم کم چې هغوی لاړ شي چې هغوی که خپل فصل کري ښه چې هغوی ته مسله نه وي پنځه شپږ سکتر شوي دا دی زموږ امیجیټ ریهاب وایو دا د هغوی د تلو سره د هغوی د تلو نه مخکې برابر شوي.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمین جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دی او زیاتوي
نه بالکل نه نه مطمئنه ما خپله مطالبه کړې ده او دغه خبره مې ټولو په کمیټه کښې ډسکس کړې دي او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت ته مو دغه راپورټ لګلی دی چې زموږ په علاقه کښې چې کوم دا د تاسو د آبادکارۍ کوم چا روان دی دا بالکل زیرو دی د دې چې موږ مطمئن نه یو تاسو اشتزي ورته روانی 4 لک روپۍ ورکړي ورکوي چې ټول ځمه جوړنګ شوی دي که نه او دزي ته ورسره یاتا 1,50,000 ورکوي نو په 1 لک باندې او 4 لک باندې زموږ په علاقه صرف 1 کوټه جوړېدی.
د قبایلي سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاه ناصر وایي چې د کومو خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوي دي هغه خلک د خپلو سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولی شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
د بیپولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر شلمه په خپور شوي دې ریپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې خو پر دې سربیره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په دې اړه ملیحا امیرزاده ریپورت لري.
د شورو په ورځ د ریپورټرز وداوت بارډرز په خپور شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا په نښه کېږي. بلخوا دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولی دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي، په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دېخوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سي آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي، زیات د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې، نو دا کم سب باندې زونه راغلي دي، کوریج نه ملاويږي. دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې باندې زونه دي، دا گروپونه کوریج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې ځای غواړي، ټي وي کې ځای غواړي، نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده. مونږ ډېر مشکل حالات نه ریپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکوو او ډېر مسایلو څوکم مونږ سره سات نه راکوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده، او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده، په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د ازادۍ حوالې سره. څومره رپورټینګ آزادانه طریقه باندې وکړي هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. په داسې سیمه یا داسې ښار زه دغه ټیم کې په کوټه کولی نه شم چې هغه ځای کې مونږ دا وویو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالیستان ډېر بغیر د څه مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای
په پښتونخوا کې د مای اولس کال خپل تکو شو او دا بالکل حقیقت دی چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم مونږ دلته کې کوم ریپورټینګ مونږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو د طرف نه، بلکې چې دا چې عناصر شته چې د هغوی د طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په ترېډ کې دي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونته جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کوي. نو مثلا شته دی خو هغې سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی، مختلف ادارو ته څنګه مونږ ریپورټینګ کوو. تحقیق کم دی، تحقیق په دې کم دی چې مونږ ته هغه
د بې سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورټ کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلی دی.
ملیحا امیرزاده وشتا استه په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه رپورت وړاندې کاوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وای په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا یو ډیر سکولونه بیا رغولې دي. د ادارې ویان دنیا اسلام خان مشال رادیو ته ویل د هغه شونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره د پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم وغځوي. مجید بابر له نوموړي پښتنه کړي چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومان ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ ہوسٹنگ ایریا انیشیٹیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې دا نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي د یو مدرسې طرفی سے التبہ ماشمانو سبق ویل کلا کلا بد ہیڈ ماسٹر پر کور کی سبق ویل کیوی نو پدا خاطر یو این سی آر سکم پروجیکٹ شروع کری او اغا د یو دیش سکولوں نو چی تو پیشاور کی او د خیبر پشتونخوا پر ہر علاقوں کی چی پیشاور سره نږدې نږدې د یو دیش سکولوں نو مرمت یا پاغا کی د نوی کلاس روم جوړونکو کارولو
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ دغه سکولونو ته
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان دي په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته ځي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي د افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف یو این ایچ آر او ټولو ملکونو دوی چې ماشومان بلا تعصب په کار ده چې سکول ته ولاړ شي که هغه په خپل ملک کې که د خپل ملک څخه بهر وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز وو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپل یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسئلې هواروي چې رجسټر وي د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال رډتول په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوي د موضوع د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 8.8 عرب نوې ونې نالول کیږي
خبرونه مو لمشال ریډیو او ریډیو په میر ساحل وړاندې کول او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې پر کوم موضوعات باندې بحث وي د اسرائیل ظهیر د ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارېیې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیو یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چېرته چې د پولیو د ساسکو ورکوي کولو مهم دوران دارنګ پیښې رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرثانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکې ورکوي چې له اوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي ادارې څخه وی چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوي باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې لېږلې شوی خط کې د شپږ شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل د ادارې په وینا تر څو چې چې د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي. خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راغداري کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او له خپلو وعدو په شا کېدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي. او دارنګ د بجلی د ګټې په معامله کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي، له کومې چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریه آخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس له هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې په پاکستان کې د لژکیو ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت پر وخت عیسویان، احمدیان او اهلي تشیع په نشه کېږي. او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې امنیتي حالاتو ته کتنه کړې او لیکي شاوخوا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لرې کړل سو، خو په کابل کې سوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کړي.
نیوز ویک لیکي د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمواري هم منلې وه. دغه ډلې هوډ ښکاره کړی چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوزویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي، بلکې په تیرو 3 میاشتو کې اسلامي سختدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 4 شپېتو زیات کسانو وژل شول او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لرې شوي، دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کېږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی ځورونکی فصل پیلېدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فورا پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کېدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو علي کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره ووځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل سي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ سوی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وسي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونه ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکي خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي، له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگتن او مسکو په ملاتړ اعلان شوي قسمي اوربند په سوریا کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا د په وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام یې له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وې خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بله دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربان د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی، ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. د ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د بخشن نړیوال سازمان له روس څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې ویل له روس څخه ازبکستان ته په زور په ستنو سویو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. ریپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورسي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمې برخې یې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو د دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دالهوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم ما فشار واچول شي چې دارنګ دغه هیواد له تشدده لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکی او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي
په فلم جوړون کې میر سوبر دغه تورونه روستو له هغه ولګیدل چې نوموړي په یو غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړون کې په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانه لیکي په ورستوي کې د مارشس ولسمشري امینه غریب د پاکستان سفر وکړ. لیکن وای غریب تر دې مخکې هم کراچی ته تللې ده او د پاکستان ښه خاطرې یادونه لري. د لیکنې مهمه برخه مو نور شاوړانه کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې امینا غریب افاکیم د مورشس د ولسمشر په حیث په اول وار د پاکستان سفر وکړ، خو نوموړی د دې نوړاندې هم کراچی یونیورسټۍ ته راغلی او د کیمستری د کارپوه په حیث یې د یاد پوهنتون د کیمستری د څانګې سره همکاري کړې ده. امینا غریب چې په خپله یې د برتانیا نه زده کړې ترلاسه کړي وایي د کراچی یونیورسټۍ د کیمستری څانګه په دنیا کې اعلی مقام لري. ورځپاڼه لیکي امینا غریب او فاکیم د خبرو پر مهال په اردو ژبه هم اسو خبرې وکړي او وی ویل چې په خپل هیواد کې د زده کړو پر مهال د اختیاري مضمون په توګه د اردو انتخاب کړی وو. نو موړی وایي په اردو لګه لګه پوهیږي او لګه غونډې ویلې هم شي، خو لیک او لوست پکې نشي کولای. امینا غریب او فاکیم ویل تر اوسه یې د پاکستان خوراکونه، جامې او سندرغاړي یاد دي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه امینا غریب د مورشس اولنۍ خزینه ولسمشر ده چې نه یوازې ساینس پوه ده بلکې مسلمان هم ده. مسلمانان په دغه هیواد کې په اقلیت کې دي، خو د نوموړي ولسمشر جوړېدل څرګندوي چې په مورشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ څومره همغږي او برداشت دی. ورځپاڼې ته امینا غریب ویلي په نړۍ کې زیاتره مسلې له دې وجې راپورته کیږي چې خلک د یو بل د ژوند ژواک نه بېخبره وي او دا چې د خپلې ولسمشرۍ په موده کې به په مورشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همکاري او همغږي لا نوره سیوا کوي. نوموړی په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف د سختې کاروایی یادونه هم وکړه چې د انټرنیټ د لارې نفرت خوروي او د یو بل خلاف د تشدد لپاره خلک پاروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي ځواکونو استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیګا مشال رادیو ته وکړه. تیر ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلی وو او هلته یې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه کړې ده. احمد تکل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین پولي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو. که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې د کندز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېر اکثره توتې وه، کله چې د عمري په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړه، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبانو حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دېخوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پېښور کې د سختدرزۍ او ترهګرۍ مخنیوي پر موضوع یو غونډه سوي چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي وو. تر غونډې وروسته د عوام نېشنل ګوند یوه مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل د موسم له تودېدو سره وسلوال بیا یو ځای کېږي چې باید یې مخنیوی وسي. پوهان وایي که طالبان وسله نږدي نو ورسره سوله نسي کېدای. خالد خان معلومات راکوي.
می افتیار حسین وویل چې د موسم بدلیدو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه وروسته بیل شوي او پټ شوي وو هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن دپاره خطره جوړېدی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وه او یا زموږ په وزیرستان کې کوم اپریشن و نو هغې نه څه خلک چې تښتېدلي وو نو هغه ریارګنی شوي دي او هغوی وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته ای غوستل نو هغوی چې کوم دی نو خپل حمله او واقعات ای کړی دي. او د موسم د لحاظه چونکې د ګرمۍ او په یخنۍ کې چې کوم دی نو هغه رنګ عملیات نه کیږي دا یو پیریډ دی او تیاری کړی نو زه په دې کې چې کوم دی نو هغوی به آغاز کوي او آغاز یې تقریبا کړی دوه درې واقعاتو شو نو دا به تیزیږي.
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرل حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی کبالی سیمو کې دا فوزی عملیاتو نه پس ځایي خلکو ته روزګار، تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي. د زیاته کړه که چېرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو کبالی سیمو کې د سختدریزۍ او ترهګرې ماحول بیا هم جوړېدی شي.
زما خیال نه دی چې د په ډایلاګ باندې منی ځکه چې کلاش آف ایډیالوجي ده هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زوره باندې او په دغه باندې هغه شی زموږ چې کوم میجورټي آف د قوم دی هغه نه مني. نو چې هغه نه مني نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو څه فایده نشته دی. خبرې په دې کې دي شي چې او ټوپک کې دی او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي کړي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی وویل چې د دوی حکومت د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتی ادارو ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور وسایل، روزنه او تربیه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیرا په مستک کې په نوي جوړ شوي پل کې غیر معیاري مواد کارول شوي ول چې له کبله یې د پل په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې لاهو شو. دوی تیر مازګر مشال راډیو ته وویل د خبر پښتونخوا حکومت دی په دې اړه پلټنې وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه ریپورت لري.
د روان کال په فبروري میاشت کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خیبر جنسی په تیرا مستک کې د باړی د سیند د پاسا د یو مهم پل پرانسته کړې وه چې خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت پرې راغلی و او دغه پل د خیبر تیرا لرې پرتو سیمو او رګزۍ او کورمی جنسۍ ته په تګ راتګ کې د اسانۍ لپاره جوړ کړی شوی و. خو د خیبر جنسۍ خلک وایي چې په دې پل کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او ډیر زر سیلابونو یوړو. په دې حکله د خیبر اوسیدونکی سید کبیر پردی مشال ریډیو ته وایي،
اول باران چې راغی د اول سیلاب سره د پل اوبه یوړو او نو دا معلومه شوه چې دې کې کرپشن کېږي او دې کې چې کم د صحیح میټریال استعمال شوی نو موږ تحقیقاتو مطالبه کوو او هم ډېر سخت تکلیف کې هغه تیرا پل اوبه وړه نو خلک چې کم مخکې سفر نشي کولی په زرونو خلک چې کم دی د متاثره شوي.
د تیرا کوکی خیلو یو مشر عمل جان وویل،
مستک پل چې پوخ جوړ شوی وای او صحیح جوړ شوی وای نو بیا نشي وړی، خو صحیح ټیکا دور چې کندې صحیح کور کړی نه ای چې په بیا وری نه هغه پوخ کور نه وي کنه. ټیکا دوران ینې دا ټول ځوان پوهېږي چې موږ اوسپنه یې صحیح وي او کوم سیمنټ یې صحیح وي کوم کراشي وي چې دا صحیح کمر نه وي.
یوې فلاحي ادارې خیبر ویلفیر هم مشر خلیل پردی وایي چې په قبایلي سیمو کې اکثره پرمختیایي کارونو ټیکې څو څو ځایه خرڅېږي نو ځکه څوک سم کار نه کوي.
مراتی هفته خلک دي هغو ته دغه ټیکې الاټ شي نو په دغه وجه باندې هغه کارکردګي ځکه چې یوه یې په یو خرڅوي بلې په بل خرڅوي نو اخري کې دمره پاتې شي چې هغه ټیکه دار ته هم پکې څه نه کېږي. نو په دغه وجه باندې دغه سیستم په مکمله توګه باندې ختمېدل په کار دي چې ډایرکټ دغسې یو ټیم وي چې هغو ته دغه فنډنګ وشي او هغه په صحیح طریقې سره کار وکړي او چې بیلنس لپاره داسې یو سیستم ورته جوړ کړي چې باقاعده ویزیټ کېږي او هغه باقاعده جانچ پړتال کېږي. مونږ گورنر چې کوم ویزیټ و مستک ته مونږ پکې موجود وو او دغه د پل افتتاح کې دا او خو بدقسمت نه چې کله دغه سیلاب راغی نو دغه پل یې د منځه یوړو.
د تیرا مستک دغه پل په حق له مشي کله د خیبر ایجنسۍ نه د کامی اسمبلۍ غړي ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل،
د دې په حواله زه دا ویم چې دا ډېره د تشویش خبره ده ځکه چې مونږ دوه ځله تللو، یو ځل په هلیکاپټر کې د لارې نه راواپس شو باران و موسم خراب شو راباندې او بیا دوه ځله مونږ هلیکاپټر کښ کو بیا په دویم ځل چې لاړو خو هغه مو افتتاح هم کړله او ډېر ټیک ټاک دغه هم کړله او دا یو ډېر یو قسم ګیټ وې ده دا دې علاقو دپاره چې دا کم پول دی. او زه ګورنر صاحب له دا اپیل کوم چې په دې باندې انکوایري کې نه وي چې کومو خلکو په دې کې کوتاهي کړي وو چې هغې له سزا میلاو شي. زه به په دې باندې ټیک ټاک احتجاج کوم، زه به ګورنر صاحب دا مسله اوچتوم.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې د دوی لرې پرتې سیمې د ترهګرۍ نه ډېرې ځپل شوي دي او باید هلته معیاري پرمختیایي کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
زه څنګه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خبر پښتونخوا حکومت د انساني بدن غړو یا اعضاو د پیوندولو چارو انتظامی ادارې جوړولو اعلان کړی دی. د روغتیا وزارت سیکرټر تیره ورځ مشال راډیو ته وویل، دا اداره به د هغو ناروغانو لپاره د اعضاو یا غړو عمل قانوني کوي چې په بدن کې یې ځینو شیانو کار پرې شوی. د مثال په توګه ځینې خلک پښتورګو یا ګردو ته ضرورت لري، ځینې یا سش یا سږي یا پړسوونو ته او ځینې بیا نور څه ته. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری ډاکټر عطاورحمان مشال لیړو ته وویل چې د روغتیايي صوبایي ادارې دغه ریګولیټری اتارټي به په صوبه کې د انساني بدن بېلابېلو اعضاو لکه زړه، ګردې، سترګې، پیپړو، اینا یا نور ځایونه د یو بل ناروغ انسان ته پیوندولو عمل ته قانوني شکل ورکړي. اوس به یوازې هغه ادارې او هغه څوک خپل د بدن اعضا بل ته ورکوي کوم خلک چې دغه حکومتي ادارې یا د اعضا د پیوند کولو روغتیايي ادارې سره رجسټرډ یا ثبت وي. دوی ویل چې دغه ادارې مشري به د صحت صوبایي وزیر کوي او ورسره به د دوی نه علاوه د صحت محکمې نور چارواکي او سرفیان شامل وي.
څنګه ریګولر
کنٹری اتارٹی نے بھائی اوزائے کتنا چھ ٹرانسپلانٹ کے اغذائے ریکگنیشن دے اغذائے ریگولیشن سوک بکئی آ سینٹر دے دے قابل دے کنے دے نہ ٹول رولز ریگولیشن دا بٹول ایز اے مانیٹرنگ ون تے دا بکئی کم چھ بٹ ٹرانسپلانٹ تھرو آؤٹ دا پروونس ہر چھ ٹرانسپلانٹ کا کڈنی وی کا لیور وی کا ہارٹ وی کا اینی آرگن دا بٹ ٹول دا کی چھ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن دا ٹرانسپلانٹیشن
بلخوا پیخور کے دا گردو یا ماہر ڈاکٹر چھ پیخور کڈنی سینٹر یا دا گردو مرکز کے کار کوي ڈاکٹر عالمگیر مشال لیڑو ته ویل چې دا ریګولیټری اتارټی د پاکستان په نورو صوبو او ښارونو کې د وړاندې نه کار کوي ولې دلته ډېر وخت پس حکومت دې ته قانوني شکل ورکړو خو دا یو ډېر غوره ګام دی
جوړېدو سره فائدہ دا کېږي چې اوسه پورې دې د کاروبار یو شکل اختیار کړی وو غریبانو خلکو به خپلې د موجود چې کوم آزاد دي خصوصا چې کوم ګردې وي هغه به هغوی خرڅولي او کوم چې به مالداران خلک وو هغې خلکو به هغه ګردې اخیستلې او د دې سره دا وشول چې دغه رنګې غیر قانوني چې څومره ټرانسپلانټ کوم بزنسز کېږي هغه به انشاءالله چې کوم دی هغه به دې سره ختم به شي هر ځای کې به دا اپریشن چې کوم دی هغه نه شي کېدی ځکه چې مخکې به داسې اپریشن به هغه په پټو میډیکل سینټرو کې چې کوم دی هغه هم خلکو کړی دي
ډاکټر عالمگیر دا هم ویل چې قانون نه کېدو له وجې وړاندې د ګردو او نورو اعضاو زیاتو نرخونو له وجې د دې غیر قانوني کاروبار نه هم شروع شوي وو چې زیاتره غریبو خلکو به د پیسو پیدا کولو لپاره هم خپلې ګردې خرڅولې او دې نه علاوه به په بیلابیلو طبي مرکزونو کې په دوکا یا په ناپوهۍ کې هم د نورو خلکو ګردې یا د بدن نور اعضا د خرڅولو لپاره ویستل کېدې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com